آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زید درته د دې وخت خبرونې سره هرکلی وایم. نن د 2014 کال د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. د خبرونې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی د خلیل خان نوري.
د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د استازو ترمنځ د سولې درایمه څلور اړخیزه غونډه به د دلوي په 19 په اسلام آباد کې جوړه شي. د دوشنبه په ورځ د تیلو قیمتونه د 2003 کال وروسته تر ټولو ټیټې کچې ته لوېدلې دي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې نن فدرالي رخصتي وه او خلکو په درست امریکا کې دغه ورځ د بدني ټولنې فعال مارټین لوتر کینګ جونیئر د کلیزې په توګه ولمانځله.
د افغانستان ولسي جرګې پرون د 1395 مالي کال ملي بودیجه چې نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي د رایو په اکثریت تصویب کړه. د قندهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د واکسین یو رضاکار وژل شوی دی. او د برطانیې چارواکو یو ویډیو خپره کړې ده چې مقصد یې د داعش د تبلیغاتو مخنیوی دی. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي. خو اوس خبرونه.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه د یو لړ پرمختګونو سره پای ته رسیدلې. د بهرنیو چارو وزارت یو ګډه خبر پاڼه کې که څه هم د دغو پرمختګونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې ګډونوالو یې پریکړه وکړه چې درېیمه څلور اړخیزه غونډه به د دلوي په 19 په اسلام آباد کې جوړیږي. خبر پاڼه وایي د غونډې ګډونوالو په یوه خوله له وسلوالو طالبانو څخه هم وغوښتل چې د ملاتړو هیوادونو په مرسته ژر تر ژره له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د خبر پاڼې په اساس په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا په دې ټینګار شوی چې د تروریزم د سیمې ته یو ګواښ دی او ټولو هیوادونو استازو پریکړه کړې چې په خپله خاوره کې به له دې پدیدې سره له توپیر پرته مبارزه کوي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو دوهمه غونډه د دوشنبې غرمې مهال په افغانستان کې پیل شوه چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالانو، د چین ځانګړي استازي او په کابل کې د امریکا سفیر پکښې برخه درلوده. د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بریدونو تیره شپه د یمن په پلازمینې سنا کې د پولیسو په یو مرکز کې 6 کسان وژلي دي. له هغه ورځ وخت راهیسې چې ریاض د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین پیل کړی دی، تر اوسه 6000 کسان وژل شوي دي. د پولیسو مرکز باندې برید لسګونو نور کسان زخمي کړي هم دي چې زیاتره د پولیسو افسران دي. د ژغورنې هڅې پیل شوي دي چې د ودانۍ د نړېدو له وجې کوم کسان چې بند پاتې دي هغه راوویستل شي. د یکشنبې په ورځ د سعودي په مشرۍ طرف د ائتلاف پاوی برید کې د امریکا ژغ او د بشري حدسو خبري اژانس ایرن خبریال الګماد مجالي وژل سو. د 2015 کال د جنوري راهیسې په یمن کې د شپږم خبریال دی چې وژل کیږي. د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رضایان وایي چې هغه په ایران کې د 3 میاشتو د بند پر مهال د خلکو سره ډیر کم لیده کاته کړي او 48 ورځې په یوازې یوه کوټه کې تیرې کړي دي. رضایان د هغو څلورو امریکایانو د جملې څخه یو دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې وروسته د یکشنبې په ورځ خلاص سو. او دا کار په داسې وخت کې سوی دی چې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ اتمي موافقې عملي کېدل پیل سوی دی. هغه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مدیر سره مخامخ د جرمني په روغتون کې ملاقات کړی. هغه د دې مخکې چې امریکا تراستون سي څه وخت په روغتون کې بستر وي. رضایان په 2014 کال کې د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول سو. دا تورونه د اوباما حکومت او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دواړو رد کړي دي. په داسې حال کې چې ایران د نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې وروسته خپلې ژمنې پوره کړي، د دوشنبې په ورځ د تیلو قیمتونه د 2003 کال وروسته تر ټولو ټیټې کچې ته لوېدلې دي. پانګه اچوونکي په دې اندېښمن دي چې د ایران نړیوالو بازارونو ته بیا راننوتل د تیلو عرضه ډېره زیاته کړې چې له وجې د تیلو د یو بیرل بیه 28 ډالرو ته رسیدلې. نور تفصیل به د سید بختیار شاه په دې راپورټ کې واورو.
په لندن کې د انرژۍ د معلوماتو د یو شرکت
د آسیا د سانګې رئیس وینا د هری امریکا غږ ته ویلي چې نړیوال بازار ته هر ورځ د ایران د 500 زرو نه بیا تر 1 میلیون بیلرو پورې د تیلو عرضه به په دې کال کې د خامو تیلو تولید نور هم پسې زیات کړي. هغه وایي هغه هڅې چې د عرضې او تقاضا ترمنځ به یې توازن ساتو اوس د مشکلاتو سره مخامخ شوي، ځکه چې د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان هغه پخوانی رول به چې په بازارونو کې به ثبات راوستو هغه اوس ختم شوی دی. هغه وایي له ډیره وخته راهیسې داسې توقع وه چې د امریکا د تیلو د تولیداتو کچه به کمه شي، خو دا کار ونه شو ځکه چې د انرژۍ تولیدونکو شرکتونو داسې نوې لارې چارې پیدا کړې چې هغې د تیلو بازارونه هم حیران کړل. خو هری وایي په داسې حال کې چې د تیلو د یوه بیرل بیه به 20 ډالرو ته ورسیږي، مګر ډیر زیات څېړونکي په دې باور دي چې دا به موقتی وي او د هغې نه وروسته به بیرته قیمتونه لوړ شي.
ایران به د خپل اټومي پروګرام د مددولو په بدل کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو نه وروسته د خپلو تیلو تولید 20% زیات کړي. د تیلو وزارت مرستیال جوادی وویل ایران به په ورځنۍ تولید باندې چې 2.8 میلیونه بیرل دی 1500 زره بیرله اضافه کړي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې نن فدرالي رخصتي وه. په درست امریکا کې خلکو د دوشنبې ورځ د بدني حقوقو فعال مارټن لوتر کینګ جونیئر د کلیزې په لمانځنو تیره کړه. مارټن لوتر کینګ هغه مهال د مدني حقوقو د مبارزې مرکزی حیثیت غوره کړ چې په 1950 او 1960 کال کې میلیونونه کسان د خپلې هغه وینا چې په واشنگټن کې ورکړه او چې پکښې ویلي ول زه یو خوب لرم ځان ته راجلب کړل. د امریکا ولسمشر او دغه میرمن میشل اوباما د دغې ورځې رخصتۍ په دعوت طلبکانه کار کولو ولمانځله. جمهور رئیس اوباما په خپل ټویټر کې د کینګ په اړه لیکلي دا زموږ رسالت دی چې د هغه چې د داسې یو ملت لرلید پوره کړو چې تبعیض چې په هر ډول وي رد کړو. کینګ په کال 1964 کې د نوبل د سولې جایزه وګټه او دا هغه کال و چې د هغه وخت د امریکا جمهور رئیس لندن جانسن د مدني حقوقو مهمه پریکړه لیک لاسلیک کړ. مارټن لوتر کینګ په کال 1968 د اپریل په 4مه د میاپس ټینسی کې هغه وخت ووژل سو چې دی هلته د دې لپاره ورغلی و چې د تورپوستو کارکوونکو د کار نه کولو اعتصاب سره مرسته وکړي چې د معاش د برابرۍ لپاره کړی و. دا و خبرون.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مو کړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان ولسی جرګې پرون د 1590 مالی کال ملي بودیجه چې نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي د رایو په اکثریت تصویب کړه. تفصیل د کرام شینواری ناورو.
د افغانستان د نوی مالی کال عادي او انکشافي بودیجه 690.18 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. د دغې بودیجه 343.18 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 206.035 میلیارد انکشافي بودیجه ده. کسام چې د افغانستان مشران جرګې د بودیجه نږدې 2 میاشتې وړاندې تصویب کړې وه، خو ولسي جرګې دغې بودیجې د ناانډولۍ له امله دا بودیجه نږدې 1.5 میاشتې وړاندې رد کړې وه. د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د ردېدلو وروسته د افغانستان د مالي وزارت او د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمیسیون د غړو ترمنځ د پرله پسې غونډو وروسته دواړه خواوې په یوې نوې طرحه سره سلا شوې چې د تېرې طرحې په نسبت پکې په زورو ولایتونو کې په انکشافي برخو کې یو شمېر پروژو ته یو څه زیاتې پیسې په پام کې نیول شوې دي. د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمیسیون رئیس امیر خان یار او د دغې کمیسیون یو بل غړي صدیق احمد عثماني نن د دوشنبې په ورځ د بودیجې په نوې طرحه باندې د وکیلانو څخه د رایې د اخیستو وړاندې د دغې جرګې غونډې ته په بودیجه کې د راغلو بدلونونو په باب معلومات ورکړل. دغه دواړو وکیلانو ویل چې په بودیجه کې بدلونونه ورستی دي.
جناب رئیس ما علاقمند بودیم که پروژه های بزرگ وکیل صاحبان
فقیر عثماني ویل محترم رئیس مونږ لیواله و چې لوی پروژې چې وکیل سایبانی د ولایتونو لپاره وړاندیز کوي او د خلکو غوښتنه ده په بودیجه کې زیات کړو. خو د حکومت مالی امکانات خورا محدود دي، تبن چې تقاضا زیاته وي خو امکانات خورا کم، او د دې څخه نور امکان نه و چې بدلون راوستل شي. هغه ویل چې د بودیجې په نوې طرحه کې د ښوونځو، روغتیایي مرکزونو او کلیوالو لارو جوړولو پروژو کې یو څه بدلون راغلی دی. همداشان دغه کمیسیون رئیس امیر خان یار وکیلانو ته د هغو بدلونونو یادونه وکړه چې د بودیجې په وروستۍ طرحه کې ورته ځای ورکړل شوی دی.
د نوې شوې پرمختیایي بودیجه جامعاً اوس 1.8 میلیارد افغانۍ تعین شوی ده، او همدارنګه د انتقالي بودیجې ارقام چې په تیره مسوده کې د میزان د 9 نیټې د مصرف گزارش خود اوس په نوې مسوده کې د کال د ختم یعنی د 1.5 د قوس د 3.5 کال پورې محاسبه شوی دی. زمونږ ټوله اختیاري بودیجه چې تمویلېږي هغه د داخلي منابعو په بحث کې د 4.4 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. همدارنګه د اختیاري مرستو په بخش کې 8 میلیارد افغانۍ هغه زیات شوې دي. د بودیجې کسر چې په خوا 9 میلیارد افغانۍ وو کسر راښکته شوی د 10 میلیارد افغانۍ ته.
قسم یو شمیر وکیلانو لا هم غوښتل چې په بودیجې باندې بحث دوام وکړي، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هغوی نور بحث ته پرې نه ښودل او په بودیجې باندې د وکیلانو رای واخیسته. چې په نننۍ غونډه کې د ټولو حاضرو 146 وکیلانو له ډلې یوازې 9 تنو د بودیجې په مخالفت خپلې رایې وکارولې. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې پریکړې د اعلان په وخت ویل چې دا بودیجه تصویب شوه. ښاغلی ابراهیمي ویل د نهو مخالفو کارتونو پرته د رایو په اکثریت د 1.5 کال بودیجه تصویب شوه. همداشان د ولسي جرګې غړو په خپله نننۍ غونډه کې پر عایداتو د مالی د قانون د 4 او 5 مادې د تعدیل په باب د افغان حکومت په وړاندیز هم بحث وکړ، چې وروسته وکیلانو د دغو مادو د تعدیل په پلوه رای ورکړ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ترونډونکو تاسو ته ازادي رادیو پیغام د شنه رادیو واشنگتن نه اوریدو. د قندهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د واکسین یو ورځا کار وجل شوی دی. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ را لګلی.
د پولیو یا د کوچنیانو د ګزان د رضاکار تیر ورځ د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ په ویان سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوارو مخالفینو ترمنځ جګړه پیل شوه. دا په دې ولایت کې د پولیو د واکسین د رضاکارانو د وژل کېدو درېمه پیښه ده چې د کار په جریان کې رامنځته کیږي. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر نظر محمد وایي چې د عبدالولي په نوم د واکسین یو تن رضاکار ل خپلې دندې څخه وروسته د کور پر لوري د تک په حال کې و چې د جګړې په منځ کې راګیر شوی او ځای پر ځای ووژل شو.
چې د شاولي کور د ویان د صحیح لی کار خلاصوي ماجګر چې خپل مرکز ته تللی واکسین ورته سیم کړی دی او ماجګری مجلس اخلاص کړی بیا مخ پر کور روان. تصادفي د دغه دوو جوانبو د کمین په مابین کې دی راغلی دی. په دغه حال کې پیلونه کیږي، اما د خوراکي حالت شهید کیږي.
که څه هم د دولت وسلوال مخالفین د واکسین له پروګرام سره مخالفت نه لري، خو روغتیایي کارکوونکي تل روانې جګړې او نامنی د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام پر وړاندې ستر خنډ بولي. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت امیر زیاتوي چې که څه هم د کندهار د تختپل ولسوالۍ او اوس د شاولي کوټ ولسوالۍ پیښې په قصدي ډول نه وي، خو له شک پرته د دوی د کارکوونکو پر کاري روحیه باندې ناوړه اغیزه کوي.
تپن خو یو نفر چې شهیدیږي یا زخمی کیږي خو یو څه خو بیا دلته د ټیم د ولسوالۍ ټیم دی یا د حوزوي ټیم بیا دی کولی شي د فامیلو سره د اقارب سره او د دې سره خبرې. زه فکر کوم چې دا د تختپلو او د شاولي کوټ قصدي نه وه. په دې لحاظ تاسو وایم موږ ته خو که دوی موږ ته وایي چې پروګرام بند کړي موږ منو، موږ نه غواړو چې زموږ یو رضاکار نوک بې ځایه شي، اما په تفاهم سره.
تر دې درمخه په تیر میلادي کال کې د کندهار ولایت په تختپلو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په مین چاودنه کې د واکسین یو رضاکار ووژل شو، او په کندهار ښار کې بیا د نامعلومو وسلوالو کسانو د برید له امله د واکسین یو ښځینه رضاکار ووژل شوه. پر کندهار سربیره په نورو جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او زابل کې هم د نامنیو له کبله د پولیو د واکسین د بریالیتوب په برخه کې لوی خنډ روانې جګړې او مځکني ماینونه بلل کیږي. افغانستان هوډ څرګند کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د پولیو ناروغي له منځه وړي، خو داسې بریښي چې ممکن د جګړو د شدت له کبله د هدف په جنوبي او ځینو نورو ناارامه سیمو کې په اسانۍ سره ترلاسه نسی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغښنه رادیو، کندهار.
پکاته کاته مسترګي پخات شي چې خبر دې درات لورا باندې وشي ګور تارا باندې کمی کوډي وکړي پخ پو درزن درو مما زړه می نشي ته خو زمانه لاړې مرور شوي دا زما یار دی هم ګوندې پزړ شي چی دی دنا دا محبوب کا متاز شمائے لکا کختی پا باران سرا او بشی دا خیار بیلتون دستونی پریکا ولی پا یرغ بستونی چیر پریکا واشی دا خپلیا جدائی ہسی کار دے لکا ساچی دا وجودا پا واتشی بخت ہمرا مدد بیارا سرا وکا چی پغی کی میں بیات للے آرو دشی د خوشحال سلام پوانو خو یارانو گوند بیا می پلی دو سرا زڑخ جہان پمخ بنوی ہستا مند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنوی ہستا مند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بادنو شام
شنو اوریدونکو اوس پام وکړی یو بل رپورٹ ته. د برتانیې چارواکو یو ویډیو خبره کړې ده چې مقصد یې د داعش د تبلیغاتو مخنیوی دی. په دغه ویډیو کې په برتانیې کې هغه ښځې خول کیږي چې د اسلامي دولت ډلې د پروپاګند له امله اهمالاً افراطي شوې دي. دا د هغو څو ښځو قصه بیانوي چې د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای کېدو دپاره سوریه ته تللي دي او اکثرو یې خپلې کورنۍ هم د ځان سره بولې دي. د هنري ریجول رپورټ زموږ د همکارنه اوري.
د اسلامي دولت د پروپاګند ویډیو یو وړوکی هلک څرګندوي چې غږ کوي کافران ووژنئ. دغه څلور کلن هلک عیسی دارې دی. د ویډیو له خپرېدلو نه وروسته د هغه نیکه په لندن کې هغه وپیژاند. د هغلور ګریس په 2012 کې سوریې ته ولاړه او هلته له چا سره واده وکړ. هغه د ایسا تصویر د ټویټر په پاڼه کې خپور کړ.
په کار ده چې هغه بیرته راسي او څه چې کړی دی د هغې ځواب وایي، ځکه هغې خپل ځان ناکام کړ.
ګریس د هغو 500 ښځو له جملې نه یوه ښځه ده چې سوریې ته د دې لپاره تللې وي چې د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شي. د همدې اندېښنې له کبله د برتانیې چارواکو دا ویډیو خپره کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې د پروپاګند سره مقابله وکړي. هیلن بال د ترهګرۍ ضد چارو منتظمه وایي هغه کسان چې سوریې ته سفر کوي د دې سفر له خطر نه خبر نه دي.
موږ د هغو ښځو، نجونو او کورنیو په برخه کې ژوره اندېښنه لرو چې دا پریکړه کوي چې سوریې ته سفر وکړي.
درې سوری میندو په دې ویډیو کې د هغو خطرونو یادونه کړې ده چې هلته شته دي.
ستاسو ماشومان په امن کې ژوند کوي، ښوونځي ته ځي، ښکلی ژوند او ښه آینده لري، نو تاسو ولې هغوی د جګړې میدان ته بیایئ؟
د ترهګرۍ ضد چارو ماهر افضل اشرف له یو شمېر هغو ښځو سره مرکې کړې دي چې د اسلامي دولت له واکمنۍ نه تښتېدلي دي. افضل اشرف د رایل یونایټیډ انسټیټیوټ غړی وایي دا د هغو ښځو کیسې دي چې دې ته اړ شوي دي چې په زور له خپل خاوند نه طلاق واخلي او له بل چا سره واده وکړي.
یو شمېر ښځې له خپلو کورنیو نه جلا سوي دي، وژل سوي دي او یا په زور ورسره زنا سوي ده.
دا اټکل کیږي چې 800 برتانوي ښځې سوریې ته د دې لپاره تللې دي چې د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شي. دغه غټ شمېر د دې سبب شو چې برتانویان د خپل حکومت پر پالیسیو باندې چې د افراطیت د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي نیوکه وکړي. افضل اشرف وایي د حکومت د مخنیوي د پالیسۍ ارزول دا معنی لري چې د هغو واقعاتو کچه معلومه کړی شي چې لا تر اوسه پورې پیښې شوي نه دي. مثلا څومره کسان افراطي شوي نه دي، دا ډیره ګرانه ده چې کچه معلومه کړی شي. ښاغلی اشرف وایي د اسلامي دولت د ډلې د جلب او جذب یوه وسیله په عراق او سوریه کې د هغوی کامیابي ده.
که چیرې له هغوی نه دا خاوره بیرته ونیول سي، نو د هغوی د بریا له اهمیت نه به چې یو شمېر خلک یې تېر ایستلي دي هم انکار وسي.
د عراق قواوو د اسلامي دولت له ډلې نه په دې نږدې وختونو کې د رمادي ستر ښار بیرته ونیو. له دې سره دا هیله پیدا کیږي چې د اسلامي دولت دغه ستراتیژیکه ماتې به د دې سبب شي چې د نورو په افراطي کولو د دې ډلې اغیزې او اهمیت کم شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د روغتیا نړیوالې ټولنې رپورټ ورکړی دی چې د کیلارا نوې واکسین به زر بازار ته راوځي. دغه واکسین به د هغه هیوادونو سره مرسته وکړي چې د دغې مرګانۍ ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې مبارزه کوي. خبریالې لیسا شلاین په دې باره کې په جنیو کې د ډبلیو ایچ او د مرکز نه رپورټ رالیږلی.
د کلورادو واکسین دوه تولید کوونکو شرکتونو اوس د دغه واکسین 3 میلیونه ډوزه تولید کړي دي. ډبلیو ایچ او انوای او روسا له هغه چې دغه واکسین د تولید لپاره دریم شرکت تصویب شو، ټاکل شوی ده چې پروان کال کې نړیوال تولید دوه برابر شي. د ای یو بایولوژیک په نامه د جنوبی کوریا تولید کوونکي وروستی شرکت ته چې د خولې له لارې د کلورا واکسین ورکول کیږي، دا به د ډبلیو ایچ او د هغه پروګرام له مخې تصویب شي چې له مخکې نه قانوني حق ورکړل شوی وي. دا د دغه تولید د کیفیت ژغورنې او اغیزناک توب ډاډ ورکوي. ډاکټر سټیفن مارټین چې د ډبلیو ایچ او د اضطراری واکسینونو او ذخیره کولو د څانګې ماهر ده، دا یو ښه خبر ګڼي. دی وایي د کلورا هغه واکسین چې د خولې له لارې ورکولی کیږي تولید به دوه برابره شي، چې 600 ډوزه کیږي او د مزمن کمښت د لمانځه وړلو سره به مرسته وکړي. دا وایي تیر کال ډبلیو ایچ او له خپلې اړتیا نه زیات دغه تولید ته ضرورت لري. دا وایي بالاخره دغه ادارې هغه غوښتنې رد کړلې چې سودان او هیټي د دغه واکسین لپاره کړې وي. مارتین انوای:
We've used it largely in outbreaks and humanitarian crises, but this additional producer will permit us
منګ په عمومي توګه د بشری ستونزو د پیدا کېدو په وخت کې له دغه واکسین نه کار اخیسته مګر دغه تولید کوون کې نوې شرکت به موږ ته اجازه راکړي چې خایل دینه به په اخوا پر مخ لاړ شو او له دغه واکسین نه به د کلورا د خپرېدو په حالت کې کار واخیستل شي چې دا د پیشګویی وړ خبره ده په ډیرو هیوادونو کې د باراني موسم په وخت کې د کلورا پیښې زیاتېږي کلورا د اسهال وړ ډیره حاده ناروغي ده چې که درمل یې ونه شي په ساعتونو کې ورنه انسانان مړ کیږي دا اټکل له مخې په نړیواله سطحه 1.5 میلیارده کسان د کلورا د خطر سره مخامخ دي ډبلیو ایچ او راپورټ ورکوي چې هر کال د 4.3 میلیونو پورې پیښې واقع کیږي چې 1,240,000 تنه ورنه مړه کیږي دغه ناروغي څه باندې 50 هیوادونو کې رواج ده ډاکټر مارتین وایي د کلورا د واکسین مبارزه د جنوري د میاشتې په آخر کې په هیټي کې پیل کیږي ته زیاته کړه چې دغه مبارزه به بشپړ نه وي ځکه چې ډبلیو ایچ او به یوازې 240,000 ډوزه برابر کړي خو حکومت د 800,000 ډوزه غوښتنه کړې وه د وای ډبلیو ایچ او د دې توقع لري چې نور تولید کوونکي شرکتونه به رامیدان ته شي چې نور واکسین تولید کړي د څرګنده کړه چې په تولید کې زیاتوالی به قیمتونه راټیټ کړي د زیاته کړه چې اوس د یو ډوز قیمت $1.15 دی دا به $1.45 ته راټیټ شي د وای پر روان کال کې به د واکسینو تقاضا په خاصه توګه په افریقا کې زیاته وي او د ال نینو په نامه هوا د کلورا د خپرېدو سبب کیږي په تانزانیا ملاوی او کینیا کې د وسنی کلورا د خپرېدو احتمال همدغه هوا ده
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز په کابل کې د افغانستان پاکستان چین او د امریکا استازو ترمن څور رخصه غونډه د یو لړ پرمختګونو سره پای ته رسیدلې د بهرنیو چارو وزارت یو غړی خبر پانه کې ویل سی دی که څه هم د دغه پرمختګونو په اړه په دې کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي چې خپل سی وی چې ګرنوالو پریکړه وکړه چې درېمه څور رخصه غونډه به د دلوي په ولسمه په اسلام آباد کې جوړ شي خبر پانه وای چې د غونډې ګرنوالو په یو خوله له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د ملاتړو هیوادونو سره په مرسته ژر تر ژره له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بریدونو تیره شپه د یمن په پلازمینې سنا کې د پولیسو په یو مرکز کې شپږ کسان وژل دي له هغه وخت راهیسې چې ریاض د حوتي یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین پیل کړی دی تر اوسه 6,000 کسان وژل شوي دي د پولیسو په مرکز برید لسکونو نور کسان زخمي کړي هم دي چې زیاتره یې د پولیسو افسران دي د ژغورنې هڅې پیل شوي چې د بدانۍ د نړېدو له وجې کوم کسان چې بند پاتې دي هغوی راویستل شي د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رضایان وایي چې هغه په ایران کې د 3 میاشتو په بند پر مهال د خلکو سره ډېر کم لیده کاته کړي او 8 ورځې په یوازې یوه کوټه کې تیرې کړي رضایان د هغو 4 امریکایانو د جملې څخه یو دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې وروسته د یکشنبې په ورځ خلاص شو او دا کار په داسې وخت کې سوی دی چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اتومي موافقې عملي کېدل پیل شوي دي ایران به د خپل اټومي پروګرام د مادهدول په بدل کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو نه وروسته د خپلو تیلو تولید 40% زیات کړي د تیلو د وزارت مرستیال جوادی وویل چې ایران به په ورځنۍ تولید باندې چې 2.8 میلیونه بیرله دی 1500,000 بیرله اضافه کړي یو فلسطینی یوه اسرائیلي امیدواره ښځه د اسرائیلي مامورینو د ایران له کراره په چاقو وهلي او زخمي کړې ده دغه حمله کوونکي امنیتي کوی له خوا وشتل شوی دی د بیت المقدس د تازیک د شهر د روغتون نتا کې ویل چې دغه ښځه د 5 میاشتو امیدواره وه هغې وویل دا میرمن سرسری غوندي زخمي شوې ده او ماشوم ته هم زیان نه دی رسېدلی او د امریکا په متحده ایالاتو کې نن فدرالي رخصتي وه په درست امریکا کې د خلکو د دوشنبې ورځ د مدني حقونو فعال مارټین لوتر کینګ جونیر د کلیزې په توګه تیره کړه مارټین لوتر کینګ هغه مهال د مدني حقونو د مبارزې مرکزی حیثیت غوره کړ چې په 1950 او 1960 کال کې میلیونونه کسان د خپلې هغه وینا چې په واشنگټن کې ورکړه او چې پکې ویلي ول زه یو خوب لرم ځان ته راجر کړل د امریکا ولسمشر او دغه میرمن مشل اوباما د دغې ورځې رخصتۍ په داو طلبانه کار کولو ولمانځله جمهور رئیس اوباما په خپل ټویټر کې د کینګ په اړه لیکلي دا زموږ رسالت دی چې د هغه داسې یو ملت لرید پوره کړو چې تبیز په هر ډول پکښې رد شوی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ایران په دغه هیواد باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو نه وروسته د امریکا سره د بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې 15 تنه امریکایي بندیان خوشې کړي دي. په دې حقله باندې یو تفصیلي رپورټ د خپرونه کې په دویمه برخه خپرونه کې اوري چې نیم ساعت وروسته به شروع کیږي. اوس د دری برخې خپرونه په اوسو ثانیو کې پیلېږي. ستاسو په دې هیله اجازه غواړو چې دغې ته به غوږ شئ.